نن ستاسو څخه ستار فروغ تاسو هم ستړي مسي او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه دویمه نیمایي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړي پروګرام ته بیل سوي چې خپل ماشومان په کې له مسؤلو چارواکو سره خپل ستونزې شریکوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم درو او ری چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په کاناډا کې په یو نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو خبرې کړې. په پیل کې خبرونه پولیس مشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز وکوت. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له وسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دې غونډې له پای ته رسیدو سره سم په دې غونډه کې د افغان هیات د خبرو لنډیز لیکلی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د پاکستان دوه مخي لوبي او له طالبانو ملاتړ د هغوی د بیا ظهور لپاره زمینه برابره کړه. شغلی عبدالله ویلي وسلوال طالبان اوس کمزوري سوي او زموږ د ځواکونو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نهم دور د کاناډا په کوربتوب د دوه ورځو لپاره جوړ سوی و چې له افغانستانه اجرایي رئیس عبدالله او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونۍ مخکې ورباندې ډله ییز برید سوی و وکوت. جمهوري ریاست له شمشاد ټلویزیون د ولسمشر غنی د لیدنې معلومات او عکسونه پر خپله رسمي ټویټر پاڼه خپره کړي. د ولسمشر په حواله لیکل سوي نن ماښام شمشاد ټلویزیون ته ورغلم او د دغه ټلویزیون له کارکوونکو سره مې وکتل. سره له دې چې پر دوی واشانه برید سوی و خو د خپلې دندې د مخته وړلو لپاره غښتلې اراده لري. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر شمشاد ټلویزیون په برید کې درې کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پر سرکڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه ویشتل سوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نسته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې په خاصه توګه له شلتن درې د وروستیو راکټي بریدونو له کبله 250 کورنۍ وتلي. د شلتن یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان دا کې ګوتې چيلي دی او دل پلي کې زما څاروي وشتلې دي زما کوري وجاړ کله لري ما شومان می زخمین شوی دي بس وس مګ راغلی و دی غوا د تاګي ډاک تم پنا راوړ د خپل خپلوانو کا
که څه هم پرون لیوه ډله بي ځای سو کورنوي سره مرسته وس و خودي له افغان حکومت څخه غوړي چې د پاکستان د راکټي حمله مخه ونیسي. تیره اونۍ د کونړ پر سو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګیدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بالمثل عمل امر وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب پیاوړي ځواک یو قومندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه د سپای پاسداران ډلې دا قومندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت یې پر غاړه درلود د پنجشنبې په ورځ د عراق پولې ته نږدې په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره اړیکې لري راپور ورکړی چې خیرالله سمدی لومړی ټپي و بیا یې سا ورکړه. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وه چې څه باندې زر کسان چې په هغوی کې ایرانیان افغانان او پاکستانیان شامل دي او په سوریه کې د ایران لخوا ګمارل سوي وه وژل سوي دي. د عربي اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په داسې حال کې سره جرګه شول چې د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان او د شیعګانو په رهبرۍ د ایران ترمنځ د لبنان پر سر او په یمن کې د روانې شخړې له کبله کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د عرب لیگ پرونۍ غونډه کې د ایران کړنو ته په اشارې سره وویل د ایران د تاوتریخیانو کړنو پر وړاندې هر ډول نرم دریځ هغوی د خپلو کړنو دوام ته هڅوي، نو باید د یو بل تر څنګ ودرېږو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وختي د ایران رسنوي ته وویل د سعودي عربستان د رژیم په څیر هیوادونه د نفاق اچونې او اختلافاتو هڅه کوي، خو دوی به له جلاوالي پرته هیڅ ګټه ترلاسه نه کړي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمل شارګوټي بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. د لبنان المنار ټلویزیون هم چې په حزب الله پرې تړلی ویلي چې داعش سختریزو په البو کمل شارګوټي کې ماتې خوړلې ده. د البو کمل شارګوټي په نیولو سره د داعش سختریزي وسلول د سوریې په څو محدودو کلیو او د دشتې په ځینو برخو کې پاتې دي. د ډلې په تیر یوه کال کې د خپل اعلان کړي خلافات زیاتې سیمې د سوریې پوځیانو دغه راز هغو کورد او عرب ځواکونو ته پرېښودې چې امریکا یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي د داعش اکثرو وسلولو سیمه پرې ایښې او د البو کمل شرګوټي شاوخوا جګړه روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په کاناډا کې په یوه نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د ترورستانو پر پټنځایونو خبرې کړې.
مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي.
په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو مقاماتو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته داخل شوي.
دیار لاساو دریاتی اوم کال نه را په دی فاچ په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو، الته وځ ځای په ځای دي. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو سانتی هم د ډیورن کرخنه دی په داخل شي.
د پاکستان په وړاندې د کرکټ د نونس کلونو ملي ټیم د پرونی بریا مسأله بیا څیړو.
د نومړي ځل لپاره افغانستان نونس کلونو ملي لوبډا په دی وټوانی د سیاسي جام وګکی.
د سیمې په اړه په راپورونو کې اوري چې د سی ایران د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام خپرو.
ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان له ښوونځیو پاتې.
د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواده د باندې د ترورستانو پر پټنځایونو خبرې کړې. د هالیفاکس نړیواله امنیتي غونډه پرون پای ته ورسېده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ناټو له سرمنشي، د کاناډا له دفاع وزیر او د امریکا د ستراتیژیک ملاتړ له عمومي قمندان سره په خبرو کې له افغانستان سره د لا زیاتو امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وسو. نور تفصیل له سفیر ولستانک زین اوري.
افغان حکومت وی د هالیفاکس د نړیوالې امنیتی غونډې په نهم دور کې افغان چارواکو په یو لړ مهمو مسایلو له بهرنیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوله. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس د ناټو له سرمنشي یان ستولټنبرګ او د کاناډا له دفاع وزیر هرجیت ساجن سره په لیدنو کې له افغانستان سره د ناټو سازمان او د کاناډا د همکاریو په دوام خبرې وکړې.
د افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا له دفاع وزیر او همدارنګه د ناټو سرمنشي سره کتلي دي. اجرائیه رئیس د امریکا د ستراتیژیکو عملیاتو قمانداني له مشر سره هم ناسته درلودله. په ملاقاتونو کې تمرکز د ناټو او کاناډا له ادرسه د افغان ځواکونو پر ملاتړ باندې، همداراز له افغانستان د باندې د ترورستانو پر پټنځایونو او منځایونو باندې بحث وسو. نو مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي تر څو دا خطر له منځه ولاړ شي.
د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نه هم دور په کاناډا کې د دوه ورځو لپاره دوام وکړ. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د هالیفاکس غونډې له ترسره کوونکو مننه وکړه چې د څه باندې 350 مشرانو او کارپوهانو سره د نړۍ پر روان دفاعي او امنیتي ننګونو بحث ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم پرون یک شنبه د هالیفاکس غونډې په پایته رسیدو سره په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې غونډې په لړ کې د افغان پلاوی د خبرو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی عبدالله وویل د هالیفاکس په غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له طالبانو د هغوی په ملاتړ خبرې وکړې. افغان اجرایي رئیس همداراز ویلي که څه هم له طالبانو ځینې بهرني هیوادونه ملاتړ کوي خو افغان پوځ به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه جاري وساتي تر څو دا مخالفین بشپړ مات شي یا سولې ته غاړه کیږدي. پاکستان د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې له تروریستانو ملاتړ نه کوي. عباسي دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو په غبرګون وکړي چې ویلي وو که پاکستان د تروریستانو په وړاندې اقدام نه کوي امریکا به په خپله ګام پورته کړي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو وردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد د باندې د تروریستانو پر پټو مرکزونو خبرې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسؤلانو هغه اواز رد کړ چې ګواکې پاکستاني ځواکونه د افغانستان قلمرو ته داخل شوي دي. دوی په یو غونډه کې ویلي چې پاکستاني پوځیانو پر ډیورند کرښه اغزن سیم هم نه دی تیر کړی. شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل د یک شمې پورس په وی خبري ناشته کې هغه داوی چې د ډیورن په کرخه پاکستانی ځواکونو مخې ته کړي او یا هم پر دې کرخه پاکستانی ځواکونو اغزن ترتیر کړي په کله کړت کړي او په خبره یې د دې چاري د تر سر کېدو لپاره به هیڅ اجازه ورن کړي.
چې ډیر خلک وایي چې 15 میاشتونه را په دې خوا شپږ میاشتونه را په دې خوا پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرغړنې کرخنه دې خوا تیر شوي مخې مم درته ویل بیا هم را دوم شپږ میاشتنه تقریبا دیار لاسو دریات یوم کال نه را په دی خوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو الته وځ ځای په ځای دی. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوا یو سانتی هم د ډیورن کرخنه دی خوا داخل شي.
نوموړي ویل یوازې د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پورې اړوند ډیورن په کرخه پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د خپل پوسټو ترمن اغزن تار تیر کړي چې هغه هم لتیرو درې ورځو راهیسې ولاړ دی.
د سپینه بار په ساحه کې اغوي د خپل د پوسټې د امنیت لپاره د پوسټو نه یو پوسټ نه تر بل پوسټې پورې دوی هڅه کوي چې هلته اغزن سیم نصب کړي چې کار جریان درلود. درې سلو ورځې کېږي چې کار توقف شوی دی. همداسې د کونړ ولایت د نړۍ په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلود چې دلته اغزن سیم نصب کړي خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسونو د ډیورند کرښې په سر قرباني ورکړي او په دې اړه پریکړه یوازې د ولسونو حق دی.
په دغه برخه کې موږ د خپل مرکزي حکومت نه موږ هیله غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي ډول باندې وسیړي. هم د پاکستاني حکومت سره هم داخل د افغانستان کې چې دوی خپل غ دریز دوی باندې چې اتهامات یې باید دوی رد کړي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو مسولینو وروسته له هغه د ډیورند په کرښه د اغزن تار د تیرېدو خبره رد کړه چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت رسنوی ته ویلي وو چې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي او د ډیورند په کرښه اغزن تار تیر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د کرکټ د نونو سکلونو د ملي ټیم د پرونی بریا په اړه نور معلومات درکو. افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې پرون د آسیایي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فاینل لوبه کې د 115 اتیا منډو په توپیر مات کړ او دا تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د آسیایي جام په لوبه کې افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا څلور د نورو دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنګلاديش او د دې شورا اسوسییټ غړي نیپال، متحده عرب اماراتو او ماليزیا برخه درلوده. افغانستان تیره اونۍ خپله لومړۍ لوبه له پاکستان څخه وګټله خو د افغانستان د کرکټ بورد پرونی بریا تاریخی غنی. د کرکټ بورد مرستیال مشر عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې پیل کې وایي چې ولې د بریا تاریخی ده.
د نومړي ځل د فار افغانستان نو مسکولونو ویلو غل په دې وټوانه د سیاسي جام وګټي. هغه تاریخ یا نومړي څو بیم په دې کې وچ په دې کې د افغانستان په شمول 15 هغه یوادونو چې د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توګه درلودي. درې ځله مسلسل د پاکستان لوبډلې دغه فایلو بتلار پیدا کړی او د دې ځل د افغانستان په وړاندې باندې ټینګ نو افغانستان دغه تاریخي بریا په خپل نام کړه. یعنی افغانستان د کرکټ په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره آسیا جام په خپل نامه کې هغه داسې یو واسه چې د کرکټ د بیلنی شورا دایمي غړیتوب لري.
حاجی صاحب فضلی، کلک د دی لوبو د لړۍ په اړه معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شوی دی او زمنن دا راته ووایي چې مخکینی اتلولۍ چا ګټلې کومو هیوادونو؟
آسیایي جام په دې څلور ځله کې درې ځله پاکستان توانېدلی دی چې د دغه آسیایي جام اتلولۍ یې ځان سره وړې ده. یو ځل هندوستان او یو ځل هم بنګله دېش. د دې ځل افغانستان وتوانېدی چې د دغه پای لوبه وګټي. یعنې د راوند په میچونو کې هم افغانستان د پاکستان لوبډله په 50 منډو کې اوټ کړی و. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطحه موږ دغه دوه کوي ټیمونه لرو همیشه چې هغه هندوستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب واخیستی، نو دا د کرکټ بینلمللي شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم موږ د دې مستحق یو چې موږ د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې ځایناستي نوي ځوانان لوبغاړو دا امیدونه را پیدا کړ چې واقعا هم موږ کولای شو چې په راتلونکي په 2020 په 2022 کې یو ځوان یو قوي لوبډله ولرو، هم د بالینګ په شوبه کې هم د بیټینګ هم د فیلډینګ. چون دغه لوبغاړي د 19 کلونو ملي لوبډله دوی در هغه درو څلورو فیلډرو وتلي دي، بیا دغه لوبډله جوړ شوی دی. یعنی دوی 19 کلونو لوبډله کې هم لوبېدلې دي، کورنۍ کرکټ کې هم استعداد ښودلې دي، بل اخره اوس 19 کلونو ملي لوبډله تراله. په دې کې به اکثر لوبغاړي زی د ملي لوبډله سره به یو ځای کیږي، نو په دې سره د ملي لوبډله پیاوړتیا نور هم کوي کیږي او د کرکټ د بینلمللي شورا پر رتب کې زموږ په پاینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي. یو دوه قدمه نور هم وړاندې ولاړو. یو ردیف هم دا دی چې زموږ 19 کلنه ملي لوبډله، زموږ الف لوبډله، د افغانستان ملي لوبډله څنګه کولای شي چې په نړیوالو لوبو کې دوی خپل استعداد وښيي.
فضلی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د 19 کلنو په لوبډله کې تاسو شخصا، فقط ستاسو شخصي نظر غواړم، په چا تاسو حساب کوئ؟ ډیر زیات
واقعا خو موږ ټول خپل لوبډله ته احترام لرو، خو موجود زدران واقعا هم وتوانېد چې په دغه تورنمنت کې دغه په اصطلاح باندې بهترین بالر یا توپ اچونکی د ټول تورنمنت هم دی راغی. دا شی یو بالینګ یو کوي چې د نړۍ غټ غټ کرکټران اته هغه یو ملي تاجر شي د هندستان د آی پی ایل لیگ سالوي کې لوبډلې اخی هغه صرف د دې لپاره غلی چې د لوبه د نږدې نه وګوري په فایلو به کې ملتناستو. نو هغه هم د لپاره یو خوش خبري هم دا و چې هغه چې زما د بالینګ ډیر خوشاله خوښ شو، زه به کوشش کوم چې دوی هم په بولی کې واچي چې بل احرف یو ټیم کې ځان د لپاره ځای پیدا کړي. په بیټینګ کې درې یا څلور هغه ستوري را سره ولکه رحمت الله ګربز، درویش رسولي، دا هغه لوبغاړي دي لکه نن چې کرام پیزي ډیر انتظار وکړي، ډیر انتظار وروسته بل اخره سلیزه هم ول او خپل لوګل ته بریا ور په نصیب کړل. یعنی په مجموع کې کچیرته موږ وګورو هغه د کرکټ مبصرین دا وایي چې د افغانستان په لوبغاړي کې په دغه درو سر شو وو کې هغه لوبغاړي هم په فیلډینګ کې هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې چې سړی یې سفر کولای شي. خو سپیشل اکرام فیضی او مجیب واقعا هم د افغانستان په بریا کې مخکښ رول درلود.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی ویل ازادي رادیو سره په مرکه کې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د پرونی بریا په اړه څرګندونه کوله. اوس مرزو پکتیا ته د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان د دې ولایت په دولس ولایي پروختونونو کې د شیزینه صحی کارکونکو نشټوالی لوی ستونزه ګڼي. دوی وایي په دغو صحی مرکزونو کې خلکو ته به کیفیت صحی خدمات وړاندې کیږي. د روغتیا رئیس هم دغه ستونزه تاییدوي. داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلان وایي د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې چې څومره روغتونونه او کلینیکونه موجود دي، په ډیرو کې دوی د خزینه مسلکي پرسونل د نشټوالي لامل لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز وایي د 14 ولسوالیو په کچه په کلینیکونو او روغتونونو کې لویه ستونزه د خزینه مسلکي پرسونل نشټوالی دی.
ولسوالیو کې هغه کلینیکونه چې فعال دي، مرکزي شبخانه چې دی، اریوب دی، همدارنګه دی، څمکنیو دی، ولی مونږ داسې مسلکي ډاکتران هلته نه لرو. خزینه ډاکټرې چې هلته کومې ډاکټرې دي، دوی مسلکي ډاکټرې نه دي. دا مشکلات دا ستونزې هلته په ولسوالیو کې دي. ولسونو
د ده په وینا د ولسوالیو په کچه دغه ستونزه ډېره جدي او د حل لپاره لپاره ډیر زله د موضوع د عامه روغتیا له ریاست سره شریکه کړي چې په دغه ولایت کې له قراردادي سي انجوګانو څخه وغواړي چې په کلینیکونو او روغتونونو کې مسلکي خزینه ډاکټرانی وګماري. د ولایتي شورا یو بل غړی الامیر بارمزوی هم د دې ستونزې یادونه کوي. وایي په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښځینه مسلکي پرسونل د نشتوالي سره سره د صحي خدماتو کیفیت هم ټیټ دی.
کلینیکونو کې پرسنل نه دی استخدام شوی، زنانه ډاکټرې نشته. وګانو ستونزه ده چې
د زیاتوی د سلګونو خلکو شکایتونه په دې برخه کې ترلاسه کړي چې د دوی ښځینه ناروغانې د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتونونو کې نه تداوي کیږي او ډیر کله شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي. د پکتیا عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د مسلکي ښځینه ډاکټرانو کمواله ستونزه ګڼي. خوایي په دغه ولایت کې د قراردادي روغتیایي انجوګانو خدمات د وزارت د لایحې مطابق وړاندې کیږي.
لو پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د پی پی چست پالیسي مطابق وړاندې کول همغه دقیقې خو موږ مستغیر ځکه دا یو پالیسي د عامه روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به ما هغه تطبیقیږي.
نوموړی زیاتوي یو شمېر هغه ابتکاري کارونه چې د کلینیکونو په خدماتو کې خواله او زیاتواله راوستلی شي د دوی تر کار لاندې دي او د خزینه مسلکي پرسونل د زیاتوالي په اړه لامې روغتیا وزارت سره ناستې شوې دي چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه هم تر ډېره کمه شي.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلي.
کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي طالبان باید له رامنځته کیدونکو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. عبدالله چې د کاناډا په هالیفاکس کې په امنیتي نړیواله غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې باور دی چې یوه روغه جوړه په دې پورې تړلې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او زیاته کړي چې حکومت په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او هڅه یې کړې چې طالبان په دې متقاعد کړي چې خبرو د میستر شاکینی د ګلوب ان میل ورځپاڼې په لیکنه عبدالله دغه راز ویلي چې که طالبان د سیاسي پروسې لاره خپله کړي د ده په باور خلک به د دې اقدام هرکلی وکړي. خو دی په دې هم پوره باور لري چې ټول خلک د دوی مفکورې نه خوښوي. د حکومت اجرایي رئیس له طالبانو سره د سولې د امکان خبره په داسې حال کې کوي چې دې ډلې په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. عبدالله دغه راز په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه هم په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو د دوام یو مهم عامل وباله او ویل چې دغه امن ځایونه باید له منځه ولاړ شي. بریتانوی ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ملیشو د احیا کولو په اړه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې ملګري ملتونه د افغان ملیشو د احیا کولو لپاره د امریکا لانجمن پلان ته اندېښمنه ده خپور کړی دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د خپلو مخ په کمیدونکو امنیتي ځواکونو شمیر زیاتوي، د امریکا پوځ د سیمه ییزو ملیشو په اړه هغې لانجمنې حل لارې ته مخه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د ناارامیو او ظلمونو مسؤولې بلل کیږي. د ګارډین په لیکنه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مرستندویانو د دغسې پلانونو په وړاندې خبرداری ورکړی او هم یې د دې هڅه کړې چې افغان ولسمشر په دې متقاعد کړي چې په دې اړه د امریکا وړاندیز رد کړي. دوی ویلي چې افغان محلي پولیسو ته ورته نوې ملیشې چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو او په کلیو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو له پلوه بد نوم لري کولی شي مرکزي حکومت لا کمزوری کړي. د ګارډین په لیکنه که افغان ولسمشر دغه پلان منظور کړي د افغان ملي اردو د سیمه ییز ځواک په نوم دغه ځواکونه چې دنده به یې له خپلو سیمو ساتنه وي او د سیمې خلک به یې ډلګیو کې استخدامیږي په لومړي سر کې به د زرو سړو څخه جوړ یو امتحاني ځواک رامنځته شي چې وروسته به یې شمېر تر 40,000 کسانو پورې ورسیږي. په دې اړه په هغه وړاندیز کې چې ناتو په خپلو سفارتونو ویشلی ویل شوي چې دغه ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې د افغان ملي ځواکونو لخوا تصفیه کیږي او پکې نظم او قانون جاری کیږي. خو ګارډین لیکي یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشې به رقابتونو او تربګنیو ته مخه کړي او ګرانه به وي چې هغوی کنټرول شي. د ورځپاڼې په وینا افغان ملي پوځ چې د دغو ځواکونو د څارنې مسؤلیت به لري په خپله په اوس وخت کې له یوه کمزوري مشرتابه څخه برخمن دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:25 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو بهرني مسله څېړو. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل شوی دی. د ایرانی رسنوی په حواله خیرالله سمدی چې د یو پوځي قطعي مسؤلیت پر غاړه درلود د عراق پولې ته څیرمه په البو کمل شارګوټي کې وژل شوی. تفصیل سپیولاستانک زینوري.
د ایران د سپاهی پاسداران ډلې یو قومندان خیر الله سمدی په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس دولتي خبری آژانس د سمدی د وژنې په تایید سره ویلي چې د سپاهی پاسداران ډلې دغه قومندان په سوریه کې د یوې پوځي ډلې مسؤلیت په غاړه درلود. سمدی د نومبر په 14 د سوریې په البو کمال ښار کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی و، خو ایران پرون دا خبره تایید کړه. د ایران سپاهی پاسداران ځواکمن پوځ د سوریې په 16 جګړه کې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ کړی او په ګټه یې جنګېدلی دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره نږدې اړیکې لري وویل خیرالله سمدی د هوان د لګیدو په سبب لومړی ټپي و او بیا یې ساه ورکړه. دفاع پریس قمندان سمدی د حرم مدافع بللی هغه لقب چې په سوریه کې ایراني پوځیانو او د سپاهی پاسداران ډلې نورو شیعه عسکرو ته کارول کیږي. ایراني رسنیو پرون د قمندان سمدی او د سپاهی پاسداران د خاصو ځواکونو قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی په بهر کې اخیستل شوي ګټ پخوانی عکسونه خپاره کړل. د ایران د سپاهی پاسداران د یو قمندان د وژل کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د عربي هیوادونو د اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیړنۍ غونډه کې هغه څه چې دوی د ایران تاوتریخجنې کړنې بولي وغندلې. د عرب لیګ سرمنشي احمد ابوالغیت په پرونۍ غونډه کې وویل
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني المرفوضه والمستمره.
موږ ټول د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني توندې خبرې واورېدې چې ګواکې دا ناممکنه ده چې له ایران پرته په عراق، سوریه، لبنان، شمالي افریقا او فارس خلیج کې جدي ګامونه پورته شي. موږ دا له غرور ډکې بې توله او کرکجنې خبرې غندو او له ایران غواړو چې د عربي هیوادونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر هم پرون په غونډه کې د ایران په اړه توندې څرګندونې وکړې او ویې ویل هیواد یې د ایران د تاوتریخجنو عملونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي او د ځان د امنیت د دفاع لپاره به د ایران په وړاندې هیڅ عمل ونه سپموي. جبیر زیاته کړه د ایران د سیاستونو هر ډول دوام به موږ وهڅوي، نو د ده په خبره باید سره یو شو.
او اوسم اسمت سروان د داسې مایکروفون د جوړولو په اړه معلومات راکوي چې د جولا تارونو ته ورته له نازکو تارونو پکې استفاده سوې ده.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیری ټیټي فریکوینسي تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاری ښه فلتر کوي. د جولا څالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولا له تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو دغه راز د یوې څیړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څیړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څیړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازکه او ظریف دی چې ډیر ټیټه او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
ستاسی پیغام ستاسی راک.
د آزادو رادیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم. دا شاید سر دا سره چې ښه شي تور دا دې شاته دا ټول درغونه چې دې دای خلکو بل کړی دي چاپ کټاری کې دي چاپ وبند وکړي چې ټول سرکونه باندې اورنګو ماشومان موټر واله رپ خاطر اوسه دا شروادي دي متوجي چې را دي چې دا صاحب وګوري دا ټول موټر چې دې لاره پیریږي دا 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 سایدرونه دي آزاد کی چې دا خلک په پادر ومن چې دا پادر نه چې بس کوي چاپ کټاری کې اوبې ته خو راغله دا فرمان کې استخانی دي سرک باندې مو باندې کړل دا خو خاطر چې شروادي وځي دی وځو او تر هغه حرکت کوي راځي دا سرک شي شهید وګوري دا خپل شاد زامن ته کوي وګوري دا ټول دا صحا وګوري دا خلک په پادرونو باندې کړی دي.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی تم در خبری کم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خواجه الدین منګل په مالی لګښت د تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ جلسې ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې 400 شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دومخي سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. دغه دوه ورځنی غونډه پرون پایته ورسیده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې قربان دي د لیز بریټ سوي وکوت. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکونکو کې ځکه ستایل چې د په باور تروریستي حمله اراده نه ده ماته کړې. په دې حمله کې د چارواکو په حواله درې تنه وژل سي او خوښلتنه نور ټپیان سی وه. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره یو ور بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ پرون د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. امنیه قمندان وایي چې پر سرکڼو ولسوالۍ څوارلس راکټونه لګېدلي. د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پازران انقلاب پیاوړي ځواک یو قمندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایراني رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه چې د سپای پازران ډلې دغه قمندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعي مسؤول و په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر پلازمینه قاهره کې سره جرګه سول او دستوري دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبري اجانس راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمال شارګوټی په بشپړ ډول تصفیه کړی دی. د مهمو خبرونو لندیزمو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نومبر شلمه د 1990 د کډر هیڅ د ماشومانو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. افغانستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړیوالو راپورونو له مخې ماشومان په کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی شاقه کارونه کوي، له زده کړو څخه محروم دي او په ناامنو سیمو کې هم زیات وخت د ناامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله ور اوړي. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت او ستونزو ځانګړی پروګرام خپریږي. په دغه پروګرام کې په خپله ماشومان هم له اړوندو چارواکو خپلې ستونزې شریکوي او له دوی څخه پوښتنې کوي.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، زما سبون کاکړ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن د نومبر د میاشتې شلمه نیټه د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو د نړیوالې ورځ سره سمون لري. زه د ازادي رادیو په استاذتوب ټول ماشومان ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله مې ده چې راتلونکي کال زموږ ماشومان دا ورځ په بشپړ سول کې ونمانځي. ازادي رادیو دا ځلې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی خبرونه چمتو کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. دا ځلې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف له رسنیو څخه غوښتنه کړې وه چې د ځینو خپرونو کوربتوب دي ماشومان ته ورکړي. موږ هم همداسې کړي دي. لومړی پام وکړئ څو خبرونو ته چې پکې د ماشومانو مسایل انغړل شوي او دا خبرونه تاسو ته زموږ کوچني همکاران لیما میاخیل او خوبان دائم په پښتو او دری ژبه وړاندې کوي.
سلام، زه لیما میاخیل یم او زما ګران همکاره خوبان جانه د دې سات خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت لس ورځني پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د دغه وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلې خبرونه کې نوي زیاتې ادارې رابللې څو د ماشومانو د حقوقو په برخه کې ترجمنې واخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا ماشومان د نړیوالې ورځې په مناسبت د لس ورځني پروګرامونه په داسې حال کې پلی کیږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې سږ کال په روانه جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر 13 کلونو لوړه وه.
داستان روز جنیت فالمان ولی کندهار دی روز کار ترمیم سه مکتب را در ولسوالی پنجوه این ولایت افتتاح کرد. این سه مکتب از جمله سی مکاتبه است که ریاست معرف ولایت کندهار می خواهد در سال جاری ترمیم و بسازی نماید. عبدالحنان منیب معاون ولی کندهار که کار بسازی این مکاتب را در حال افتتاح کرد که رئیس معرف این ولایت و تعدادی از بزرگان قومی ولسوالی پنجوه نیز حضور داشتند. بساز گزارش‌ها کندهار یکی از ولایت افغانستان به شمار می رود که تعدادی از مکاتب به خاطر عدم مسئولیت بسته اند که این وضعیت سطح طفل را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د نومبر د میاشتې تر نهمې نیټې پورې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان په یوه راپور کې ویل شوي دي چې په رامنځته شویو پیښو کې نه یې په افغانستان کې دي او پاتې 15 پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. په دغه راپور کې د ځینو روغتیایي مامورینو په حواله ویل شوي دي تر هغو چې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي ټیمونو ترمنځ هماهنګي رامنځته نه شي د پولیو له منځه وړل ګران بریښي.
مسؤول امور بشري سازمان ملل متحد می گوید در صورت که محاصره یمن خاتمه نیابد مردم و به خصوص اطفال در یمن به بزرگترین قحطی جهان روبرو خواهند شد. با گفته سازمان ملل کمک های بشر دوستانه که پیش از این به یمن رسیده اند می توانند نیاز مردم را تا 6 هفته دیگر مرفوع کنند. در اعلامیه سازمان ملل آمده است که وضعیت بشر دوستانه در یمن شدیداً رو به وخامت است و عدم رسیدن کمک ها می تواند میلیون ها تن به خصوص اطفال را به گرسنگی دچار کنند.
للی مجانی او خوبانجان نمانه کوم اوس راځو په افغانستان کې د ماشومان ستونزو ته چې زموږ همکار یوسف صدران په یو پکیج راپور کې ترتیب کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزې ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زه خپل مجبوري لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راوباسي بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي؟
اغلی فوزیه وای د ماشومانو پلاری پر روانو جګړو کې قربانی شوې ده. دا ایوازې فوزیانه د چي د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشري حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیون افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخ دي. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مختی. د افغان ماشومانو خوونه او روزنه بل هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ ښوونځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا ښوونځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له خوندزو پاتې
لدی ورا خو د افغان ماشومانو څخه د نشي مواد په قاچاق کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواخي. د افغانستان د نشي مواد پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشي توکو روغ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي پر روان کال کې شپېتو داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچابازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت دویان عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل خوله دی ټولو سره د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي افغانستان د تیرو شلو کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزی ازادي راډیو ته وویل
ځا کاونه نه باید وکاله باد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه دا ورکړي بیا پنځه کاله باد د یو دورې بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون نظر کمیټې ته هغه نه دا ورکړي په 2015 کې بیا نه دا ورکړي په 2010 کې بیا نه دا ورکړي یو راپور یې ورکړي.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو لمخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پر الزامي دي. خو لیدل کېږي چې افغان حکومت دا غیر لپاره ډیر څه نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډیر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دی وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او درېیم راپور جوړ او رایه شي.
افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت د لیو پلو په نورو ماشومان باندې یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو داسې یو ماشوم د ژوند کیسه دراورو چې خپله شاخه کار کوي څو خپلو څلورو خویندو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. دا راپور مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
دیر لسکلن منصور دیش پغم ټولګي زده کوونکې دی. خدای دې بې وزلی لکبله د خوندې ترڅنګ کار هم کوي. منصور په خپل کوچنې لاسونو چې لا د کار جوګنه دی په کابل ښار کې لاسي کرا چي چلوي سو خپل کورنۍ ته پرې سو غټي. منصور وای پلاری مړ دی د کور نفقه د دې پر غاړه ده چې د ورځې سل یا 150 افغانۍ غټي.
دما پلار واپا شو د چلور خوانه او دو ورونه نه مانه وړه کی دي دا ما بغاړه.
خدا یوازې منصور نه دی بلکې د منصور نورګن همزولی او ان تر د واړه ماشمن هم لورته برخلیک سره مخ دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې وسمال په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشمن چې کورنۍ د بیوزلۍ ښکار دي شاقه کارونه کوي. منصور د سهار لږ پګو بجو تر لسو بجو خونځي ته ځي او بیا پاتې ورځ کار کوي. دای وای چې ځینې وخت خويندې ورسخه جامې او نور سیزونه غواړي.
کار د څورا د ډیر راغلي دي چې ماته خور ویلې ټیګره راوړه بوتونه راوړه ځنن کان نه شو خیال نن ما ډوډۍ کوته مې راوړه بیا بل اورد باندې تاغه کو ما باندې صحیح نه بیا دونه جوګار خون شوې مزه دونه نه نه شو چې زه دونه کار نشم کولای چې خور لپاره هغه وسمه.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون لورځې بیا تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی دی د ماشومانو کار منع کړی دی، خو بیا هم په زرهاو ماشومان د بېوزلۍ له امله له توانه وتلي کارونه کوي. منصور وایي کله چې نور ماشومان په نویو جامو کې ګوري چې له خپلو پلرونو سره چکر ته وتلي نو خپل پلار یې وریاد شي.
د اختر په ورځ کار ته راغلم او خلک چکر ته تلل پلار سره. ما ویل کاشکې مې پلار نه اوس به زما هغه ته تللی ونم، اوس به چکر ته وتلی ونو. چې کله مې خورګانې ګوري چې وړکی ورور مې نه وای پلار مې چې شو پلار مې چې شو ماته بوټونه والي کالي والي واسکټ والي چې اختر ده.
د منصور مور ګلسوم وایي میړې د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی او د میړه له مړینې وروسته یې زوی منصور یوازینۍ هیله ده چې په 13 کلنۍ کې د کورنۍ د نفقې دروند پیټی په اوږه کړی دی.
دغه زوی مې که یا وخته یا ناوخته یې راشي دغه یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي، موږ ګزاره کوو څنګه چل وکړو. او دغه مې درې بچي دي، دغه منظور ځي سبایي نه پرېږدم، ځي مکتب وایي، ځي مکتب وایي، بعد له مکتبه چې راشي یو پیاله چای وچکي یو مړې ډوډۍ وخوري، لاړ شي کراچي واخلي، لاړ شي د تا مال د ما مال وړي.
په افغانستان کې په خپل مرګ لمړینې وراخوا سو کلونو جګړو هم له ګڼو ماشومانو میندې او پلرونه اخیستي او په ماشومتوب کې د غم په ټغر کینولی دي. خو د دې ټولو سره سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف بیا دا اندېښنه څرګندوي چې شاقه کارونه د ماشومانو راتلونکي ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اول خو ماشوم باندې شاکه کول کار کول د هر څوک میندې او پلرونه باید خپل ماشومان پرې چې هغوی شاکه کارونه وکړي او دوی باید د شاکه کارونو څخه راوګرځوي او پرې تر څو پورې دا نو نهالان لاړ سي ښوونځي ووایي او راتلونکی ښه شي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په لسګونه داسې موسسې شته چې د ماشومانو د حقونو په نامه فعالیت کوي، خو د سو کلونو فعالیتونو سره سره د کار اغیز او مسریت نه دی څرګند شوی. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وین عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ماشومانو د شاقه کارونو د زیانونو په اړه د هیواد په کچه کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه وایي
یعنی ورته اندېښمن یو او کومه کوشش کړې چې اوس مهال هم موږ په زرګونه کسان د ماشومانو ته په قانوني کې دوی په کار باندې بوخت یو، په معادله کې یعنې دوی مو د باندې راپاسه کړي دي او همدارنګه ځینې ماشومان ته د ښځو په بټیو کې مثلا درانه کارونه باندې بوخت دي. یا هم ځینې ماشومان تاسو ډېر کوچني نازولي ماشومان وګورئ چې خپلو کوچنیو وړو لاسونو باندې درې شاګردان دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 13,500 بې سرپرسته ماشومان په روزنتونونو کې ژوند کوي. دوی له نورو بې سرپرستو ماشومانو هم غواړي چې دغه وزارت ته مراجعه وکړي چې د ښوونې برخې ته پاملرنه وشي. خو پوښتنه دا ده چې روزنتونونو ته د بې سرپرستو ماشومانو په استولو سره به د دوی ژوند وژغورل شي، خو کورنۍ ستونزې به څنګه او څوک ورهواري کړي؟
محترم اوریدونکو، اوس هم د ځینو ماشومانو غږونه اورو چې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ او ټول افغان ماشومان ته د مبارکي وایم.
منګه د ماشومانو جهانی ورځ نه پیژنم، منګه راغلی اوسو چې د غلط لرګي ټول کو کاغذونه ټول کو خپل ځان پیګنم.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او زه دلته راغلی یم کاغذونه ټولوم او خپل کورنۍ ګرم وساتم په کاغذو.
ماشومانو ورځ دراوتی من کار دراوري کراچۍ راغسته ده. نن من کار کو او د خانان خلکو ته نن مبارک ورځ چې پیسې لري او من غریمانان خلی.
د ازادي رادیو محترم اردوونکو، د خبرونې دا برخه مو یو لنډ ګردی میز ته ځنګړې کړې چې لیمه می اخیل او یاسر قربان دی. په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د ماشومان ستونزې او د هغو د حل لارې په اړه بحث شوی دی.
حکمر صاحب، په څه ډول سره کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبله تر ممکنه بریده ټیټه کړی شي؟
سلامونه تاسو ته، ستا خوږو ملګرو ته، نوزادی صاحب ته د ماشومانو د ورځې مبارکي درته وایم. اصلا په افغانستان کې جګړه زه فکر کوم د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګه جګړه ده. یو مخ د بدرنګوالی داده چې ډیره وغځېدله، تقریبا 30 کال یې ونیول. او تر ټولو مهمه خبر داده چې متاسفانه په افغانستان کې ترهګری او جګړه وخت په وخت نوی مخ را برڅیره کوي. موږ تقریبا کچېره د خار او د غره خبره راواخلو په تیرو څلوېښتو کلونو کې دریم څه چې څلورم نسل د طرحې او ویرې د رابرسېره کېدو په حال کې ده. د داعش پدیده چې په افغانستان کې نوې ده تر ټولو وحشتناکه پدیده ده او متاسفانه همدغې پدیدې زموږ 3.5 میلیونه تاسو غوندې کلاني ماشومان له دې محروم کړي دي چې ښوونځیو ته دې ولاړ سي. بناان له جګړې له ښارونو بهر ساتل، جګړې له کلیو بهر ساتل، په ټوله کې د جګړې ورکېدل به یوازنۍ لار دي وي چې زموږ ګلالي ماشومان هم له مرګ ژوبلې نه په امان کې اوسیږي او هم په ښه ډول سره خپلو ښوونځیو، خپلو درسونو او خپلو لیکلوست دوام ورکړلی سي.
آقای نودی، خوب حکومت به مخالفینش در جنگ داخل است، پس سازمانهای بین المللی در زمینه چیزی کرده می تواند تا زندگی اطفال در افغانستان نجات داده شود؟
یونیسف من حیث نهادی که ما برای اطفال کار میکنیم و صدای ما بالای همه جنگجویان، یعنی میسکی اطفال در هر جای وجود داره. مثلا این مخالفین دولت هم اولاد داره، طفل داره، بچه داره، دختر داره. صدای ما بالای زنی میسکی تمام قوانین جنگ باید مراعات بکنه و اینا باید تلاش بکنه که به هیچ وجه مردم ملکی را به خصوص اطفال نباید هدف قرار بده. جایی که محل تفریح اطفال است، مکتب است، جای آموزش است، از اونجا باید حمله باید صورت نگیره، یعنی عملیات معریبوی باید در اونجا صورت نگیره و از مکاتب، از مدرسه، از اینجا نباید به سنگر استفاده شوه. اطفال نباید در جنگ استفاده شوه، یعنی هیچ طرف نباید اطفال در جنگ استفاده بکنه. این یگان نقش است که ملل متحد یا یونیسف میخواد که بالای تمامی کسایی که در جنگ داخل صدا بکنه که حقوق اطفال را در نظر بگیره و مراعات بکنه.
حق مرسب لما شما نه په جنگ و انتحاری هم لو که کار خیستر او در کورانه در مالی ملاتر لپاره در ما شما شقه کارونه در نره بطول قوانین که منشی میده. خب افغانستان که در هر سو ورس در بل زیادی گی حکومت هر بده برخه که جدی اقدام میکوی؟
گوره ای که حکومت پدی توانیدل یا توان دیدی ورسره وی چه طول و بد و پدی دوتا دی پا مملکت که دی پای تکی که دی دا کار به پیوی ورس که کرده یو. متاسفانه موږ لکه څنګه چې په ټولنیز لحاظ سره په ستونزو کې راګیر یوه ټولنه یو، په رسمي او حکومتي شکل سره هم د یو متمدن حکومت د جوړولو په حال کې یو. متاسفانه دغه جنګیالي ماشومان، دا د سړک د غاړې ماشومان، دغه مکتب نه بهر ماشومان د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بل خطر ده. یو خطر دا ده چې دوی به بې سواده یي، دوم خطر دا ده چې له دوی نه په هره برخه کې بعد استفاده اخیستل کیدلی سي، دوی د جنایتکارو ډلو لخوا استفاده کیدلی شي، د ترهګرو ډلو لخوا استفاده کیدلی سي. متاسفانه په افغانستان کې امکانات په دغسې یو حد کې نه دي چې هر چاته د په خپل جای کې د هغوی له اړتیاو سره سم خدمات ورسوي. ځکه موږ وایو چې خدای دې دا بده پدیده له دې ملک ورکه کې چې هغه جنگ ده، زموږ د بودیجې 15% زموږ د نظام د بودیجې 15% هغه په جګړه مصرفیږي. که تاسو 15% راوړئ دا خواته د خیریه کارونو یا هم د پراختیایي کارونو په برخه کې ترېنه کار واخلئ، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. متاسفانه د افغانستان نړیوالو دښمنانو افغانستان په داسې لوبه کې ګرم ساتلی ده چې د بودیجې ستره برخه یې، د فکرونو ستره برخه یې، د استعدادونو ستره برخه یې او د بشري ځواک ستره برخه یې یا د جګړې قربانی سي او یا هم په جګړه کې مصروف ساتل سي.
آقای اکمل، در راپورهایی که از طرف نهادهای بین المللی نشر شده است گفته می شود که وضعیت معارف در افغانستان خرابتر شده است، علت چیست؟
ما وضعیت معارف از لحاظ کمیت و از لحاظ توسعه خدمات تعلیمی در حالت بدی نمی بینیم. اما اگر وضعیت معارف در مقابله با شرایط جاری در افغانستان شما ببینین، بله مستقیما رشد ما، کیفیت ما و بهبود حالت ما رابطه مستقیم داره با حالت امنیتی و ثبات در افغانستان. به هر اندازه‌ای که ثبات در افغانستان با خطر روبرو میشه، وضعیت امنیتی خراب میشه، به اونمو اندازه طفلکای ما، معلمین ما، محیط مکتب ما، حتی خدمات ما آسیب پذیر میشن. ما میپذیریم که در چند سال اخیر ما تلفات بسیار زیادی را دادیم، خطرات بسیار زیادی را متحمل شدیم.
اکمل صاحب، باز غفلت در این کار فکر نمیکند که باعث هدر رفتن یک نسل کشور شود؟
یک نسل بزرگی را که ما به نام نسل بی سواد در افغانستان داریم قربانی اینمی طهارت هایی بوده که 30-40 سال قبل شروع شده و ما هیچ شک ندارم دیگه که اطفالی که امروز به مکتب رفتن نمیتونن 30 سال بعد یا 20 سال بعد میپیوندن به اون نسلی که ما از شکایت میکنیم که چرا اینا بی سواد ماندن و باید اینا با سواد شوند. متاسفانه شرایط همین رقم آمده، سهلنگاری از طرف ما در کار نیست. نوزادی صاحبم بهش اشاره کرد، ما هم گفتیم که ما هر رای را پیش میگیریم که مکتب باز شوه.
نوزادی صاحب غواړی تاسو نظر هم وورو
په یکنی ډول باندې راتلون کې بډیره تاریخ کوي که موږ شوونځی ونه لرو، که موږ پراتلون کې زموږ ځوانان زموږ ماشومان و شوونځی ته ولر نسی که دوی څه ځنه کې.
تشکر
از شما، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما، تشکر. لطف نلیر من انا کور مودم.
نحمد الله، نحمد الله علی النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российская Федерация неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Abu Atriyev, Milevi da Untriyev, Chalkhiz.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوس هم را ورسیدو د خبرونی ورستی شی بوته او د جمن سرسم ډرامه چې د آزادی رادیو همکاران چمتو کړي خبرېدو ته چمتو ده.
احمد بچین بخیر دیگه، زود شو چای تا بخو، برو موتر شویی که خلفیت سرد خوان نشه. بخیر برو مادر.
وعلیکم
مادر.
بله
احمد، بگویم که برم کالای نو بیاره.
نه بچیم امروز نگو، بیداره که تشی نداره، امروز پیسی خدا شیر میاره. خب برو مادر.
خیره مادر.
بگی بچیم ناناکم بگی
مادر خیلی بورا نیست.
خون نکو برو که بیدار بیای دیگره که باز برد میاره.
خیره مطمئنی
ما گفتیم بچیم بگی بخو، بگی دیگه، بگی چایی کتاب بخو، بگی کنم بخو دیگه.
مادر من رفتم سر نو وقت شد.
برو بل مادر خود برو پانای دخت کن. چرا بایی
شدم؟ بس مادر که بیا نکو.
احمد موتور پاکش کن، صافش ده. سلام من تایرشان بشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جان
جوز خیر خیر.
خیر خیر. خیر خوب است. بخیر است. بچه شای موتور رو تیز یک پاک کنه. شام شده نو وقت شده.
احمد
بشی نمیشینی؟
نه بشی. بشی آجی.
احمد کلا میشه. وعلیکم بچه ام دامت چیست؟
احمد
تا ای شام ایجا موترشویی میکنی کار میکنی؟ پدر چی کار میکنه؟
پدرم مرده فوت کده.
در خانه کس دیگه نیست که امرایت کار کنه؟
مادر مستک و هم مریض است.
چرا مکتب نمیخونی؟
خو خرچ خانه در دست مستک.
اگه مکتب بخونی آرزو داری داینده چی شوی؟
انجینیر. سلام حاجی
صاحب. وعلیکم بچم چطور هستی؟
خوب هستم.
کی از خانه؟
خانه؟
آه
هستم.
مادرت میتونه بیا اینجای ما برم داخل؟
بریم
بخواهیم
مادر
مریض است. خب، کس خروی گیر نیست؟
نیست.
بریم بیا. سلام علیکم. خوشکر خوب هستین؟
خیلی.
و ما قصه تان از احمد جان شنیدم. دیروز موتر مورده بودم در موترشویی بر ششتن. احمد دیدم پرسانش کردم قصه کرد گفت مادر مریض است. تو بیا بچه این پالین بیشی بیا. دیگه ما تصمیم گرفتیم همشیره که امی احمد جان بخیر در مکتب روان کنم و مخارج و مصارف که شما ضرورت دارین من خودم شخصا ایرمه پردازم.
خیلی خیلی خدا دارم.